سلامونه او خی چاري ازادي راديو اوري د دې سات خبرونه. د ټایمز اف انډیا او اسپانې د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرامه سره زر نیولې دي. یو اسپانې نه لیکلي په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورسپانې د دې اندازې 100,000 روپۍ 13.1 کروڑ هندي کلداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د 100,000 د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانې لیکي پیښه د اپریل په 15مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده د دې کړکۍ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت مې تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو خبرو شوې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم ادم مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تورستي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېیم نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرون د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د تسوی مورځي په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین یو سخت پړاو څخه تیریدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلي زيلنسکي دا څرګندونه بېګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په پیل کې خو ډیر مننه چې مونږ ته د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب، تر توې چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډېر ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی ته د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاوو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړله، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدې قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمنځه بوت ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې، او تیرې بلې خواته کړ. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ولا هغه ټول خوشنۍ سره چې لمنځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل کله دغه زندانیان چې خوشی کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زنداني شوي وو دغه ته څومره دی عامو وګړو حق تر پولاندی کیږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډیره مننه. ګوري مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه ورستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوش شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې څنګه مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیرات و ترازی نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي خلق بیرته خوشی کیږي. دلته وستون زده ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکر بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ اسلامي امارت حاکمه شو دوی زندانیان خوش کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ولې د دوی په اساس بوله هغه تفکیک شوی او خوش کړی ولې. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ولې هغه هم خوش شول. اوس هم په ورسته یو کې اندغه حالت روان ده او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوانه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوه لري د ریزل لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې لدی چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې نه. نو اوس د مونږ اندېښنې هم دي ته دي چې کله چې دغه ستانډردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې لته د سوال مسله مطرح ده. نو لازم ده چې دغه سیستم جوړ کی تر څو پر بنسټ کې څوک باندې کیږي چې بې ګناه باندې نشي او په زمين کې ګناهکار خوشی نشي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي. مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیرته باندې کیږي هغه عقده اخلي د ټولنې په مقابل کې فاصله اخلي او ستونزه را جوړي.
یو خدای مسله ده چې مجرمین له زندان خوشي شوی بدون له دینه چې د غوډي هغه قید تکمیل شي ده بل په زندان کې یو زنداني کوم حقوق لري چې هغه باید مراد شي. نن سبا د خبرونو خبريږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود د زندانونو چارو پورې مربوط قانون و او د زندانی یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمه او د تورته مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبيږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی ځکه اساس محکمه ده قاضي ده قاضي حکم کوي دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هغه هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې ازادیانو راضي هغه خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف زندانی کې دوه دانه د څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینی رامنځته کی، بلکې اصلاح زیاده نو ټول حقوق عادي لکادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، لو ټول عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمينه مساعده شي، یا د فضا دسې فضا وسی چې د پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته وړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبري ګل ک شکنجي د زندانونو کې لکه په خپل سر توقيفيږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه وو سي شخص ډیر وخت په توقيف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دوه او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنې دي او لدې نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونه سي دا کومه بدې پایلې درلودلی سي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجګ شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمينه دي ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېر ستونزې راولاړي.
کله چې خزو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دا وایي چې مثلا خزې نسته دي خزو د نیولو لپاره، نارینه خزو نسی بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی سي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګورې اصل خو که شریعت ته راولو، که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته او نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي ان اي سیستم او د فنګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپله ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای وکړه کم څه خرابې کیږي. اوس که ادعا لیوی خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوی دي، له بل خوا نه د سیو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمینو کی شتون لري، نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسي په دې ټولې پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د خو شفاف او عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې به طرفه کسانو سي د عدالت په تضمین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي یا مثلا پې ګناه بندیانی کیږي، لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپل غږونه اوچت کړل چې ګویا د دوی سره ناخوالې کیږي او دوی سره شکنجه شوي دي او پروسه یې عادلانه ده، نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیک لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي، آیا دا د تېښتې لار یا معقول دلیل کېدلی سي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی.
ستونزه خو هم دا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف هم دا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپله اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځان غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دوی خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم لاندې راځي. یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسکوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخت دوی ورکی دوی نه منیسي دوی به ویلي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا ارشمه ماده دي د لسوداته ان کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی. این سکوت په دې معنی چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم که ولاو کم متهم په جرم مهم وسی ترڅو چې مدافع وکیل شتون ونلري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونږ وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی. مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې نیول شي دي ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې نیول کیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ولا جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدیږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي په فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقيف کې پاتې نشي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې اگر رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بې ګناه راخوشي کیږي، دا خپله حق تلفی ده د عام وګړو او د دې نه باید مخنیوی وشي.
آخر کې حاکم نظام ته باید تاسو مشوره کړئ.
د مونږ خو حاکم نظام ته مشوره داده چې د دې لپاره تداوم رامنځته شي د نظام، ځکه وروسته له ډېرو وختونو افغانان هدا اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي. نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی، فرصت دی برابر کی، نظام دی د قوانینو پر بنسټ برابر کی. هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات دی نه کوي، خو انتخاباتو ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیله شي او پوی کسان دی راولي، قضایه قوه قاضیان دی، مسلکي کسان راولي، بې طرفه کسان دی راولي، یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چې اړه کوم قاضیان دي هغه دي لري کی څه کا استقلالیت نکېږي او تجربه او متخصص کسان دي ولی نهادونه دي بیرته د سي را پیوړي کی چې لکلوې څارنوالي کې د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنوالي ډېر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکي یعنی نهادونه دي را جوړ کی قوانین دي رسم کی اشخاص دي مسلکی کسان وروزی او وګماري نړیوال سره دي سازش وکي هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه د لکه د ښځو حقوقو دي ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دي چې کدی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دوی به ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مړتیا نه چې زه په دوی باندې نیوکه وکم یو بل ته به م یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورسته مو هرکلی کوم دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټر او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وکړي فرانسې کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقی او پدری او بینومه هوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختله چې نومي ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوس دل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوته دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسې کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسې کې لومړی مقام لري خدای ود سې سوا بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضي کړی ولې چې د لوی لاس مختلف چې دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تاریخ ژوند تیر کړی افغانانو د تاریخ نه ټول ساتلای دا پدې دیو کلونو نه را په دی خاطر دا اوس مهاله پوری
نه دوی زین لري د زیات ستوند سره مخ دي 13 شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالته د انسان څه چې هغه د زناور تاګه هم مالته سخت دی او داسې یو چې ویر دي کیږي
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورونه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه چې کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غونډې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وسه او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه لري یو سازمان ته قوت نه لري د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دغه جنایتونه چې په ټول لري چې هغه د دې د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري ممکن دغه څه پېښېږي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یا لو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې د جرګې مملاتړ او ستاینه کړي د جرګې غړي وایي د نجونو خونځې پرانستو لپاره هلې ځلې کوي
د نجونو د خونځې په اړه باندې هغه زموږ د دریز ملاتړ کړی دی او ویل دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو سپینګي خلک
دی او راډلې دی په کټ کې چې کارونه لپاره ځو لږی نه په اروپا کې د چانه مایل د ګاندی د پاسیا کې د چانه مایل د ګاندی د خپل ملک د چانه
بیا هم ستړي مشي د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا لنوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللې خو په وینا یې چې دریو گاونډي هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابر کړی چې یو یې بشری قوه ورکی بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې مست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو هغه څه نه
برابر
راځي په یو ځای کې د داعش په اړه بشری قوت یې اپارټ یې لري چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا د نورو په کې پیښه ورسره بل هواد هغه لاره په سبا کې پروت چې امر خرابون کې اپراج لري کیږي او بل هواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې په ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکی لري چې دوی دغه اړیکی نسشلولای.
ویلې چې شیز مو خوشمن کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې یاد کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
دا په داسې حال کې ده چې لدی وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوی افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالۍ مې برا د شمشل قصه برابر سو برا پر سمخادار روانه دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسا کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په آخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسا کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسا کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تېره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې لشلو زیات مختلف پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولې دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیر ونې افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دي. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غږ پورته کو، د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال دغه یواد کې د بشری حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او نجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یو سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هی خوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته، خو واقعا کچېری منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبی الله مجاهد نظر او پخته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې روایت کړتم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوی زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیونه جریب ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړی چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شوي ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوي او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دی اما کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غان اورته وایي یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي په کټ چې کټونه د پاروزي و دازي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي نه په خپل کلي کې څوک ورته لاله او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار افغانستان په یو لسو ټنه شوکانی بار ریل ګاډي د ترکیې په لور رسولې. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډي په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډي د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د مهال هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بل خو که سم طالبانو او تهران خکارت نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنی راپور ورکړی چې دا اورګاړی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزی بندې کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکی شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کاروونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی، بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لاتری جی او فور جی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس فور جی انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکې سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. د دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالی کیدونکی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سینټ آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچا چونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ مران غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پتا خلې ځواني ده وچا تا پتا خلې ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پتا خلې ځواني ده وچا تا پتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پتا خلې ځواني ده وچاتا پاتا کلی زوانی دا
آزادی رادیو اتلی رویش ساتا لطاسو سرده
مجنونی ملائلاش مائد مائد تاویگا جانا نا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائلاش مائد مائد تاویگا جانا نا پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زار زار زار
Pamina Mina Rasha قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان دس روشن دو پمیو آشا
عاشق لرمي ناشا ميدا ميدا تاويقا جانانا بانا تاشا بمينا مينا راشا 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 ميدا ميدا تاويقا بمينا مينا راشا ميدا ميدا تاويقا Mina mina rasha Maida maida tavega Mina mina rasha